السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه. زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال نن 12 کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. په روانه خبرونه کې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د یوې سختدریزې ډلې پر ضد د پولیسو د روانو عملیاتو په اړه هم تازه جزئیات اورئ. دغه راز د خبرونې په دوهمه برخه کې 2:19 پروګرامونه خبرېږي. حقیقت څه دی او تاندې څانګې 19 پروګرام. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د خبرونه پایل د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات په خبرونو کې اجمل اند برابر کړی دی.
دا هلمند والی وی په دې ولایت کې د نشئی موادو د فابریکو او قاچاقبرانو پر ضد له تیرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوي عملیات لا هم دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي په دې هیواد کې د افغان سوداګرو د قتل او تښتونې پیښې د اندېښنې وړ بولي او د کوټې د ښار په وڅنډه کې نن یې 14 څلور کسان وژلي او 22 تنه نور یې ټپیان کړي دي. دا هلمند والی ویاند وبخیدا هلمند والی وی په دې ولایت کې د نشئی موادو د فابریکو او قاچاقبرانو پر ضد لا تیرې وی ونې پیل شوي عملیات لا هم دوام لري. حیات الله حیات نن ازادي رډیو ته ویل په تیرې ونې کې په کجکی مساکلا واشیر او دیشو لسوالیو کې د نشئی موادو پر فابریکو کاروباریانو او لابراتوارونو هوایی بریدونه شوي چې د پوینا د نشئی موادو د قاچاقچیانو سربیره پکې وسلوال طالبان هم په نخښه شوي دي. خاغلی حیات وایي په دې عملیاتو کې په سلګونو ټنه نشئی مواد له منځه وړل شوي. همدارنګه د طالبانو مرکزونه په نښه شوي چې زیات تلفات وراوختي او په دې عملیاتو کې قاچاقبران هم په نښه شوي چې څو تنه قاچاقبران وژل شوي. د هلمند والی زیاته کړه د عملیات به دوام وکړي او هره ولسوالۍ کې چې دوی د نشئی موادو د فابریکو او کاروبار په اړه استخباراتي معلومات ولري هلته به هغه سیمې په نښه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي په دې هیواد کې د افغان سوداګرو د قتل او تښتونو د پیښو زیاتېدل د اندېښنې وړ بولي. د دې خونو ویان سیمودین پسرلی نن ازادي رادیو ته وویل چې په تېرو 2 میاشتو کې دوی د قتل تښتونو او سوداګرو ته د ګواښونو 60 پیښې ثبت کړي. د ښاغلي پسرلی په خبره دغه مسله د دې سبب شوي چې میلیونونه ډالر له هیواد نه ووځي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د سوداګرو د خوندیتوب لپاره د یوې طرحې د جوړولو خبره کوي، خو دا چې دا طرحه څه ډول یوه طرحه ده او کله به عملي کېږي څرګنده نه ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د نړیوالو بازارونو سره د وسلیدو په هدف څلور کلنه مالی ملي پالیسي جوړوي. د دې وزارت د سوداګرۍ د برخې مرستیالې کاملې صدیقي وویل دغه پالیسي به د خصوصي سکتور په وده کې مهم رول ولري او د سوداګریزې راکړې ورکې په برخه کې به هم ډېره مرستندویه ثابته شي. هغه صدیقي وویل یاد پالیسي به تر راتلونکو 2 میاشتو پورې بشپړه او اقتصادي شورا ته د تایید لپاره واستول شي. دا افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش نن ولسی جرګې ته 12 تنه کاندید وزیران معرفي کړل. نوموړي د دې وزیرانو د معرفي پر مهال ولسی جرګې وغوښتل چې د هیواد حساسو حالاتو ته په پام او د ملي حساسیتونو په درک سره دي دغه وزیرانو ته د باور رایه ورکړي. دا کوټه د خار په وڅنډه کې نن 14 څلور کسان وژلي او 22 تنه نور یې ټپیان کړي دي. دا کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما وایي د پاکستان د پوز د یو ډګروال موټر د بس یو تمځای ته نږدې ولاړو چې چاودنه وشوه. د چیما په وینا د چاودنې پر مهال د پوز ډګروال په موټر کې نه و. د پاکستان د طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی رسنیو ته په یو استولي ایمیل کې ویلي چې دا ځن وژونکی برید د دوی ډلې کړي. چارواکو ویلي پیښه کې ټول وژل شوي کسان ملکیان دي او په ټپیانو کې بیا د پاکستان د امنیتي ځواکونو څلور تنه شامل دي. د کوټې د ملکی روغتون ویان وسیم بیګ د مړو شمېر تایید کړی. ویل کېږي چې بریدګر په ځان پورې 10 کیلوګرامه تړلې چاودیدونکي مواد چولي چې چاودنه یې کړې ده. دا پاکستان امنیتي ځواکونه نن اسلام آباد ته نږدې د سختدریزو اسلامي اعتراض کوونکو سره هغه مهال پنخته او تاوتریخوالي وغوښتل چې غوښتلې د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ وسلیدونکي هغه واټ پرانیزي چې له تیرو 3 اونیو راهیسې د تحریک لبیک یا رسول الله د مذهبي ګوند ملاتړو د اعتراض په توګه تړلی و. کله چې نن سهار وختي پاکستاني امنیتي ځواکونه د دې واټ د پرانیستو لپاره راټول شول، اعتراض کوونکو سره یې په اخو ډب کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شو او تر 130 تن نور ټپیان شول. په عینحال کې پاکستاني چارواکو نن وروسته له هغه چې په سیمه کې تاوتریخوالی زیات شو د دې هیواد تلویزیوني چینلونه د سیمې د ژوندۍ تصویرونو خپرولو څخه منع کړل. د اسلام آباد د پولیسو یو بیان تایید کړی چې په هغه ډب کې یو پولیس وژل شوی. د اسوشیټد پریس خبري اژانس خبریال چې د تاوتریخوالی په سیمه کې وایي لږ تر لږه یو غورځېدلی جسد لیدلی چې ظاهرا یو اعتراض کوونکی ښکارېده. په اسلام آباد کې د پاکستان د طبي علومو د انسټیټیوټ ویان ویلي د شنبې د ورځې تر غرمې پورې لسمي 190 ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. دې ویان ویلي لږ تر لږه 93 ټپیان د امنیتي ځواکونو کړي وو. د تحریک لبای کې یا رسول الله د ګون شاوخوا 2000 پلویانو له تیر درې اونیو راهیسې د اسلام آباد او راولپنډۍ د ښارونو ترمنځ وسلوونکي واړه اعتراض په توګه تړلې وو، خو نن سهار 8500 پولیسو او امنیتي ځواکونو د دوی د خورولو لپاره عملیات پیل کړل. دا خبر
ل آزادی رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ووریدل. دولس کاندید وزیران د اعتماد درای د اخستل لپاره نن ولسی جرګې ته معرفي شول. دا کاندید وزیران د ولسمشر دوهم مرستیال معرفي کړل.
با توجه به حساسیت اوضاع کشور و مادر که منافع و مساله اولیای مردم رأی تایید بدهید.
په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان پانګوال محمود کرزی وایي عینو مینه قانوني اسناد لري او دغه مسأله باید د سیاسي غچ اخیستنې په لوبه کې شامل نه شي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت غواړي د دې ښارګوټي د پانګونې په اړه تحقیقات وکړي. د تاوتریخوالي یو شمېر قرباني شوي مېرمنې چې په امن خونو کې ژوند کوي د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کړی دی.
موږ امیدوار یو چې اړوند عدلي او قضایي ارګانونه په هر اړخیز توګه د تاوتریخوالي قضایا وڅېړي.
د پاکستان په اسلام آباد کې د یوې سختدریځې ډلې پر ضد د پولیسو د روانو عملیاتو حال هم درکو او دا هم اوري چې د مصر په زوی جنگي الوتکو پر غنو هغه موټرو حمله کړي چې له هغو په استفاده پرون پر یو جماعت حمله وشوه. حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش للوري د کابینې دولس کاندید وزیران درای اخستل لپاره د شنبه پر ولسی جرګې ته معرفي شول. سرور دانش ولسی جرګې وغوښتل چې د هیواد حساس وضعیت او ملي ګټو ته په پام سره له اساسي قانون سره سم کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. د ولسی جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې د بهرنیو چارو لوړ زده کړو پوهنې وزارتونو ته کاندید وزیران او د سترې محکمې د عالي شورا پاتې غړي هم ور معرفي کړي. جزئیات رحمت الله افغان پر رپورٹ کې ورو.
بلاخره افغان حکومت دولس کاندید وزیران د باور اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د شنبه په ورځ د کاندید وزیرانو له معرفي کېدو وروسته له وکیلانو وغوښتل چې د هیواد حساس وضعیت او ملي ګټو ته په پام سره معرفي سویو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي.
تقاضای ما از شما وکلای محترم ملت افغانستان
هغه وای له تاسو محترم وکیلانو نه زما غوښتنه ده چې د هیواد حساس وضعیت ته په کتو او ملي مسایلو ته په درک سره دغه کاندید وزیرانو ته چې نن معرفي سوال د اساسي قانون او د خپلو قانوني دندو په چوکاټ کې د باور رای ورکړي. نصیر احمد رانی د کرنې مالدارۍ او بولګول وزارت، مجیب رحمان کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت، طارق شاه بهرامی دفاع وزارت، ویس احمد برمک د کورنیو چارو وزارت، یما یاری فوایدامې وزارت، فیض الله زکی د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت، مصطفی مستور اقتصاد وزارت، حمید تحماسی ترانسپورت وزارت، شهزاد گل ایوبی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت، ګلاغا شیرزای د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت، نرګس نهان د قانونو او پټرولیم وزارت او نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو وزارت د کاندید وزیرانو په توګه معرفي سوال. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې په پرلپسې ډول حکومت غوښتي و چې باید ټول کاندید وزیران د باور اخیستلو لپاره دوی ته معرفي سي. د جرګې غړي په انتقاد سره وایي چې د درې وزارت وزارتونو بهرنیو چارو پوهنې او اطلاعاتو فرهنګ وزارت لپاره کاندید وزیران دوی ته نه دي معرفي سوي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی له حکومت غواړي چې پاتې وزارتونو ته کاندید وزیران او دغه شاندستر محکمې د عالی شورا غړي هم د باور یا عدم باور رای اخیستو لپاره دوی ته معرفي کړي. هغه وایي حکومت باید د ولسی جرګې قانوني غوښتنو ته په کتو د بهرنیو چارو پوهنې او اطلاعاتو فرهنګ وزارتونو ته کاندید وزیران ژر معرفي کړي او دغه شاندستر محکمې عالی شورا غړي هم معرفي کړي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوای په دې اړه کار روان دی او ډاډ ورکړل چې ډیر ژر به د کابینې او دستر محکمې د عالی شورا پاتې غړي هم د باور اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي سي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وای د معرفي شویو کاندید وزیرانو د پروګرامونو تر اوریدو وروسته به دوی ته د رایو د صندوقونو د ایښودو پریکړه وکړي.
وامریدل چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن ولسی جرګې ته دولس کاندید وزیران معرفي کړل. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان حکومت لخوا ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د معرفي کېدو هرکلی کوي او د حکومت دا کار ستایي. د دې کارپوهانو له ډلې کبیر رنجپر ازادي راډیو ته ویل د کابینې له بشپړېدو سره به په وزارتونو کې کارونه چټک او د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسیږي. له ښاغلي رنجپر سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د کابینې د غړو د معرفي کېدو د سرنګوالي پړه ترې پښتنه کړي.
ګټه ور اقدام دی دا به ډیر وخت سبوي وو پرګرده چې اوس دا کابینه معرفي کیږي. دا هم یو پیشرفت دی یو د لاسر او لرو ده او به ګورو چې پایلې به چی دا خو هغه دی دا خو هغه یو حالت دی رکود ماتی او هغه معلق بودن دی وزیرانو لمه جوړي. اوس وزیران به کامل صلاحیت خپل دندې سرته ورسوي او زه یقین لرم چې دوی اوس کار به له پخوانه ډېر فرق لري او دوی به ډېر په جرأت خپل عملي اقدامات د اصلاحاتو په حال باندې وکړي.
که دا راته ووایي چې رنجبر صاحب د کابینې درې مهم کلیدي وزارتو لپاره کاندید وزیران تر اوسه هم نه دي معرفي سوي، یعنې ولې ستونزه په څه کې وه او که چېرې معرفي نه سي نو ستونزه نه راولړی؟
دا چې اوس هم ندي معرفي سوي دي دا فقط فقط سیاسي انګیزه لري او زه فکر کوم چې دا هغه دی دا حقوقي نظام بنسټ لري او حیثیت دی نظام ته زیان رسوي. دا باید حتما په دې قسمت کې هم اجراات
په دې اوس حساسو شرایطو کې ولسی جرګې وکیلانو ته څه لازمه ده چې کابینې ته رایه ورکړي رایه ورنه کړي؟ آیا باور داسې شته چې دوی به رایه ترلاسه کړي؟
نو دا خو دوی هغه اساسي دنده ده چې دغه وزیرانو هغه سوانه چې دوی ته لیږل شوي دي سی بي ای دا باید په دقت وویني. هغه چې پیژندل شوي څېرې دي د دې په قسمت خو قضاوت اسانه دی. دا ټول خلک دوی شاهد دي چې دغه وزیرانو چې پخوا کار کړی په جګو مقاماتو کې دوی څونه لاسته راوړلي درلودلې موافق نو، مګر ستونزه د دغه افرادو په قسمت کې دی چې هغوی کاملا تیری ندی سوکی نه پیژنی. دوی په ایمن د ما پیشنهاد ولسی جرګې ته دا دی چې فقط د دوی د هغه مسلکي بودن په قسمت کې سوالې د دقت وویني چې دوی اغلیت لري د دغه کار خپل مسلک کې پیشنهاد شوي دي نه دي پیشنهاد شوي. آیا کوم په پاک کې کوم ستونزه درلوده که نه درلوده او که دا خبرې ټولې مثبتې زه په دې اندېمه چې دوی ته حتما باید رایه ورکړي چې دغه حالت تغییر خوی دغه سرپرستی تلسم مات سی او وزیران نوسی کولی چې خپل عادي کار مخکې بوز.
ولسی جرګې ته د دولس کاندید وزیرانو د معرفي کېدو په اړه مو د حقوقي چارو د کارپو کبیر رنجبر څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان پنګوال محمود کرزی وای عینو مینا قانوني اسناد لري او دغه مسأله باید د سیاسي غچ اخیستنې په لوبه کې شامل نه شي. خاغلی کرزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د عینو د مینې د مزکه په بدل کې 15 میلیون ډالر خاروالۍ ته ورکړل شوې دي. په ورته وخت کې په حکومت کې به باوري سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې حکومت په هیواد کې د ټولو خارګوټو قانوني مراحل څېړي چې عینو مینا هم پکې شامل ده او پیلې په عینو مینا کېږي. محمد حدیث پردیس
د پخوانی ولسمشر رور او د کندهار د عینومینې لوی پانګوال محمود کرزی د حکومت لخوا د عینومینې د اسنادو د څرنګوالي د هر اړخیزو څېړلو په غبرګون کې وایي د غسمک قانوني اسناد لري او یاده مسله باید د سیاسي لوبې ښکار نه شي. ښاغلي کرزی تېره ورځ ناوخته په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي د عینومینې د سمکې په بدل کې 5 میلیونه ډالره دغه ولایت ښاروالۍ ته ورکړل شوي دي. که څه هم محمود کرزی په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو ښایي اشاره یې له حکومت سره د پخواني ولسمشر حمید کرزی اختلافاتو ته وي. څلور څلوېښت ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د عینومینې د اسنادو د څرنګوالي د هر اړخیزو څېړلو فرمان ورکړی چې اوس تازه رسنیو ته راوتلی دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي د همدې موضوع د څرنګوالي په اړه میاشت مخکې یو باصلاحیته پلاوی خپلې څېړنې پیل کړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي:
زمانی که این حکم به اداره لوی څارنوالۍ مواصلت ورزید، به اسرع وقت به منظور تعمیل از این حکم
دی وی کله چې دغه حکم لوی څارنوالۍ ته راورسید، مونږ د عملی کولو لپاره په وخت پلاوی وټاکه او میاشت وړاندې دغه پلاوی کندهار ولایت ته معرفي شو. لای هم څېړنې روانې دي او دغه مسله به د جمهوری ریاست د حکم له مخې څېړل کیږي. خدا چې تر اوسه څېړنې څخه یې ښاغلي رسولي په دې اړه جزئیات ورنکړل. عینومینه د کندهار ولایت په شمال کې هغه لوی ښارګوټی دی چې په شاوخوا 20,000 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. د راپورونو له مخې دغه ښارګوټی په افغانستان کې یو له معیاري او پرمختللو ښارګوټو څخه دی چې میلیونونه ډالره پکې پانګونه شوې ده. په ورته وخت کې په حکومت کې یوې باوري سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل حکومت غواړي په ټول هیواد کې د ښارګوټو د اسنادو د څرنګوالي په اړه څېړنې وکړي چې پیل یې له عینومینې څخه و. هڅه مو وکړه د دې موضوع په اړه د ارازۍ د خپلواکې ادارې نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. که څه هم دا لا نه ده معلومه چې د عینومینې اسناد ستونزه لري او که نه، خو په افغانستان کې د ځمکو غصب له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې په تېره څه باندې ملسیزه کې شاوخوا 14,000 کسانو په ټول هیواد کې نږدې 2 میلیونه جریبه ځمکه غصب کړې ده چې په لویه برخه کې ښارګوټي جوړ شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي چې له دې وروسته به د ځمکو د غصب دوسیې له یوې مخې د سترې محکمې لخوا وڅېړل شي. د روانو چارو یو شمېر کارپوهان بیا د جمهوري ریاست وروستي حکم ته په اشاره سره وایي که قانون په ټولو یو شان پلی شي، نو ولس به هم د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې د حکومت تر شا ودرېږي. صدیق پتمن نازادی رادیو ته ویل
بررسی کیږي، خو عمومي بررسی دی د ټولو لپاره دی یو شان وي. موږ د بررسی سره مخالف نه یو. بررسی د حکومتونو حق دی چې عدالت تامین شي، اما کله چې به د عدالت په نامه سیاسي برخورد کیږي دا به ټولنه د انحطاط خواته بیایي.
د ښاغلي پتمن په وینا تیرو تجربو ته په کتو دا به ممکن نه وي چې حکومت لیبې مخې هغه ښارګوټي چې په غیر قانوني توګه جوړ شوي بیرته راوګرځوي، خو په خبره یې که حداقل له دې وروسته یې مخه نیول کیږي دا یو نیک اقدام دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د ښځو پر وړاندې روان تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی او باید په وړاندې جدي مبارزه وشي. عبدالله عبدالله دا خبرې د نومبر د 15 نیټې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو 14 کمپاین په پرانست غونډه کې وکړې. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري وایي په دې هیواد کې د تیرو کالونو په مقایسه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې کمې شوي، خو د نوموړي په خبره د ناامنیو له امله عدالت ته د ښځو لاسرسی کم شوی دی. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم د ورځې په مناسبت په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي چې لا هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په لوړ سطح دوام لري. تفصیل د ناجیه صاحبای په ریپورت کې ورو.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس اړوندو ادارو ته سپارښتنه کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټولو په برخه کې جدي مبارزه وکړي. عبدالله عبدالله د شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو 14 کمپاین په پرانیست غونډه کې په دې اړه وویل:
وضعیت امروز
دی وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اوسنی وضعیت موږ لپاره د منلو وړ نه دی. په دې برخه کې قوانین موجود دي او باید د تطبیق لپاره ټول ژمن وسي او عملي ګامونه واخیستل شي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د روپۍ ټولنې پلاوی د افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې د پلاوی مشر پیری مادیون په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي نوې شمیرې ډېر نهیلي کوونکي دي او په وینا یې چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لمنځه وړل د نړیوالې ټولنې له لومړیتوبونو څخه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خزو چارو وزیر دلبر نظري وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې کمې شوې، خو د هغې خبره د ناامنیو له امله عدالت ته د خزو لاسرسی هم کم شوی.
آماری که در وزارت ثبت شده
دا وایي هغه شمیرې چې په وزارت کې ثبت شوي د تیرو کلونو په پرتله تاوتریخوالی راکم شوی، خو دا رښتیا نشي کېدی ځکه د امنیتي ستونزو له کبله عدالت ته د ښځو لاسرسی کم شوی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي تیر کال یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2695 پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال دا شمیره 1513 ته راښکته شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړې کچې د موجودیت خبره کوي. د دغه کمیسیون د 2018 میلادي کال راپور څرګندوي چې په تیرو لسو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3028 پیښې ثبت شوې دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنرې سوریا سوبرنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر بعضې ولایات خشونت کاهش پیدا کړی،
په ځینو ولایتونو کې تاوتریخوالی کم شوی او په ځینو کې لا هم نه دی کم شوی. علت یې دا دی چې په هغو ولایتونو کې چې تاوتریخوالی کم شوی یو نسبي امنیت ټینګ شوی او په رس کې داسې کسان ګمارل شوي چې قضیې ښه تعقیبوي. له دې ټولو سره د افغانستان ولسي جرګه د افغان ښځو شبکه او یو شمېر خلک له افغان حکومت څخه غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي، خو افغان حکومت تل دا خبره کړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمولو ته ژمن دي او په دې برخه کې هڅې کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سیمې او نړۍ له بازارونو سره د وسلېدو په هدف د سوداګرۍ ملي پالیسي جوړیږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چې د دې پالیسۍ د چمتو کولو په تړاو له سوداګرو او اړوندو نورو بنسټونو سره مشورې پیل کړي دي، وایي ممکن تر دوو راتلونکو میاشتو پورې دغه پالیسي وروستۍ او اقتصادي شورا ته وړاندې شي. افغان سوداګر وایي یو معیاري پالیسي کولی شي افغانستان په یو تولیدي هیواد بدل او په سوداګرۍ کې انډول رامنځته کړي. یوسف خان زدران پی رپورٹ لري.
افغانستان د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ یو داسې ملي پالیسي جوړوي چې له 2013 میلادي کال نه تر 2023 میلادي کال پورې به د سوداګرۍ او پانګونې اهداف تعقیبوي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چې لاندې عملی د شنبې په ورځ د ځینو نړیوالو سوداګریزو بنسټونو او افغان سوداګرو یوه مشورتي غونډه رابللې وه، وایي په دغه پالیسۍ کې په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور ودې ته ډېر پام اړول شوی دی. د یاد وزارت د سوداګرۍ د برخې مرستیاله کامله صدیقي وایي دا پالیسي ممکن تر راتلونکو دوو میاشتو پورې ورسته شي.
له دې سره چې د سوداګرۍ ملي پالیسي نه وه، خو افغان متشبثین د نړۍ په هر ځای کې خورا بریالي وو. موږ وغوښتل چې د سوداګرۍ ټول مسایل په یوه پالیسۍ کې راټول کړو تر څو سوداګر ورڅخه لا ګټه واخلي. په تیره هم د صادراتو په برخه کې او د خپلو افغاني مالونو د معیاري کولو په برخه کې.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د سوداګرۍ په برخه کې د انډول نه موجودیت او کم صادراتو څخه ناراضه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې شنبې په ورځ څلورم ملي کانفرنس ته وویل د وارداتو بیلانس د افغانستان د راتلونکي لپاره ستر ګواښ دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت د اړتیا وړ شاوخوا 90% مواد له نورو هیوادونو واردوي، خو د صادراتو اندازه بیا 10% ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د اقتصادي برخې رئیس مورزیو چن په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل یوه معیاري پالیسي افغانستان نړیوالې پانګونې او سوداګرو ته نږدې کولی شي او نړیواله ټولنه د داشان یوې پالیسۍ ملاتړ کوي. له دې سره افغان سوداګر چې د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو یادونه کوي، هیله من دي چې یاده پالیسۍ د دوی د ستونزو د هواري په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونې د عامل پلاوي رئیس عتیق الله نصرت ازادي راډیو ته وویل د افغان سوداګرو تر څنګ نړیوال سوداګر هم د یوې داسې پالیسۍ او قوانینو په لټه کې دي چې پانګونه یې خوندي کړي.
ما تیم 15-16 سال گذشته
موږ په تیرو 15-16 کلونو کې یوه ملي پالیسي نه لرله چې زموږ سوداګري راهنمایي کړي او په تولید او صادراتو متمرکزوي. همدا سبب دی چې موږ نن د بیلانس د کسر سوداګري لرو چې له هر اړخه توازن نه لري.
افغانستان د مهال سوداګري د نړیوال خونې او د سوداګري د نړیوال سازمان غړیتوب لري، خو د کاغلي نصرت په باور د ځانګړو پالیسیو د نشتون له کبله دغه هیواد لا هم د سوداګري په برخه کې لستونزو سره مخ دی.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید. د پاکستان پولیسو نن په اسلام آباد کې د یوې سختدریځې ډلې د پلویانو د خوراولو لپاره عملیات پیل کړل. د دې ډلې غړو له درې اونیو راهیسې په سیمه کې عمده لارې او دوکانونه تړلي وو. د پاکستان مقاماتو د دې ګوند غړو ته تېر شپې تر نیمای پورې مهلت ورکړ چې خپل اعتراض پای ته ورسوي. سالم احمد صالح په رپورټ لري.
د پاکستان پولیسو او ملیشه ځواکونو د تحریک لبیک یا رسول الله ګوند پر خلاف نن سهار وروسته له هغې اقدام وکړ چې دوی ته ورکول سوی مهلت د تېرې شپې په نیمایي کې پای ته ورسېد. د دې افراطي ډلې غړو له درېو اونیو راهیسې په سیمه کې عمده لار او دوکانونه تړلي. دوی د اسلام آباد او پینډی ترمنځ پر فیض آباد پله اعتراضونه پیل کړي. له دې سره د دواړو ښارونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ له ستونزو سره مخامخ سوی دی. تر سپېده چاودو وروسته شاوخوا 1500 ځانګړي پولیس او ملیشه پوځیان د شاوخوا 2000 اعتراض کوونکو د لرې کولو لپاره لاس په کار شول. پر دغو کسانو د وشکې بهونکي ګاز تر څنګ رابړي مرمۍ هم کارول سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وایي د مظاهرې له ځایه زیاتره احتجاج کوونکي تښتېدلي. د پوځیانو او مظاهرچیانو ترمنځ ځای پر ځای نشته هم سوي دي. د اسلام آباد د یو روغتون چارواکو نن سهار ویلي و چې 40 ټپیان ورور سوي دي. د اعتراضونو د ختمولو لپاره د حکومتي کمیټې او د تحریک لبیک یا رسول الله د مشرانو ترمنځ خبرو اترو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د اعتراض کوونکو په وړاندې دغه عملیات وروسته له هغې وسول چې یوې محکمې د دغه اعتراض د پای ته رسولو امر وکړ. ویې ویل دې مسالې په ښار کې ورځنی ژوند له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړی دی. پولیسو د دغو اعتراضونو د خپرولو لپاره د وشکې بهونکي ګازو تر کارونې وروسته پلسګونو کسان ونیول. دغو اعتراض کوونکو پر پولیسو د کاڼو په ګزارونو سره مقاومت کاوه. تحریک لبیک یا رسول الله ګوند وایي د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا وکړي ځکه د دوی په وینا د پاکستان د انتخاباتو د 2018 میلادي کال په تعدیل سوي قانون کې د کاندیدانو د لوړې له متن څخه د ختم نبوت جمله لري کړې ده. مظاهرچیان وایي دا مقدساتو ته سپکاوی دی خو حکومت ټینګار کوي چې دا فقره بیرته اصلاح شوې ده.
و امر دل چې په اسلام آباد کې د وې سختدري سي ډلې د اعتراض د ختمولو لپاره نن د پاکستان پولیسو عملیات پیل کړل. په جرمني کې یو کمپني غواړي چې برقی الکترونیکی ترکتورونه جوړ کړي. په دې اړه لیس مت ساروان اورو.
په جرمني کې یو کمپني برقی ترکتورونه جوړ کړي دي. دا ترکتور د لیتیم په بیټریو کار کوي او په هر ځل چارج بیټری 15 ساعته کار کوي. لیتیم هغه عنصر دی چې د لپټاپونو او نورو برقی وسایلو په بیټریو کې کارول کیږي. دا عنصر په نړۍ کې خورا لږ موندل کیږي خو یو له هغو دوو هیوادونو څخه چې لیتیم پکې پیدا کیږي افغانستان دی. د جرمني فیلد کمپنی چې د تراکتور په شمول راز راز کرنیز وسایل جوړوي د لیتیم په بیټری چلیدونکي تراکتور جوړ کړی دی. دا تراکتور واریو سل نمیشی او ټاکل شوی دی چې راتلونکي کال بازار ته راوستل شي. واریو سل تراکتور اتش پیته هاس پاور یا 500 کیلو وات قدرت لري او بیټری په هر ځل چارج 15 ساعته چلی شي. همدارز دغه تراکتور 1650 ولټ بیټری 100 کیلو وات ساعته برښنا ظرفیت لري. بیټری په 40 دقیقو کې په 100 کې اتیا چارجیږي. د فند کمپنی په وینا واریو سل تراکتور له هایدرولیک تراکتورونو سره سیالي کولای شي.
ستاسی پیغام ستاسی غاک.
زما توکل د جوزجان ولایت په فسټیټي د ولپاری په فسټیټي سره په تماس کې ما په شکایت اول د سبغان د والي څخه دی چې پر موږ باندې نه وروسته نه دوه دسته نن د توګه دې څه نه نه دا په دغه څه چې موږ پر ځانو باندې راځو چې موږ په نیام نه غالو اولاد ټول غرض په خلاص ځله دا ولان چې څه هم والي او هم ګوتو هم 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 پیسې څخه کابل له ګور دې مخ پرواره او موږ سره هغه باندې در په در از موږ مال او حال ټول زده چې پیسان را توسه دې موږ څه 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 ټول څه نه اوس زده کلار موږ دا په در سره موږ دې چې موږ هم خورې وکړو.
الو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاتیا صلاح د مغرب وسوره کې خصه تر ختم ولا ګل چې دا وزیر ته پاسا چې دا امر کړی دی چې پر علم باندې باچه بمبار کړي دا بمبار زما په ګومان سره په ځاګه ونه کې
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد ازادی راڈیو دریز نه دے تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وی پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبريږي. د غراس لندو خبرو نورسته د افغانستان د نوسي سپورتي خبرونه هم لرو. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. اجمل اند سټوډیو ته راغلی او د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کوي.
دا هلمند والی وایي په دې ولایت کې د نشه موادو د فابریکو او قاچاقبرانو پر ضد لتیرې ویونې پیل شوي عملیات لا هم دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په هیواد کې د افغان سوداګرو د قتل او تښتونې پیښې د اندېښنې وړ دي او میلیونونه ډالرې له هیواد نه ایستلې دي. دا کوټې د خار په وڅنډه کې نن به 14 څلور کسان وژلي او 22 تنه نور ټپيان کړي. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما ویلي 14 د پوز د یو ډګروال موټر ته نږدې شوې ده خو خپل ډګروال په موټر کې نه و. دا پاکستان امنیتي ځواکونه نن اسلام آباد ته نږدې د سختدریز اسلامي تراس کوونکو سره هغه محل پنخته او تاوتریخوالي واوختل چې غوښتل د اسلام آباد او راولپنډي ترمنځ وسلیدونکي هغه واټ پرانیزي چې لتیر درې اونۍ راهیسې پکې د تحریک لبای کې یا رسول الله د مذهبي ګوند ملاتړي د اعتراض په توګه راټول شوي دي.
واصل وصال سپورتي خبرونه لري.
د سپورت ورځنې هنداره
او دا هم سو سپورتي خبرونه. افغانستان د آسیا کبډي جام سیالیو په دوو لومړنیو لوبو کې لا جاپان او پاکستان څخه ماته ومنله. د افغانستان د بدني روزنې د معلوماتو لمخې افغان کبډي لوبډلې خپل لومړۍ لوبه پاکستان ته د 4-28 نمبرو په پایلې سره او دوهمه لوبه جاپان ته د 9-9 نمبرو په پایلې سره وبایلله. د آسیا کبډي جام لسم پړاو سیالۍ د جمعې پر ورځ په ایران کې پیل شوې چې د لسو هیوادونو خزینه او نارینه لوبډلې پکې ګډون لري. په دغو سیالیو په الف ګروپ کې افغانستان، پاکستان، جاپان، عراق او هندوستان او په بي ګروپ کې بیا د کوربه ایران ترڅنګ د سریلانکا، ترکمنستان، کوریا او تایلند لوبډلې شامل دي. افغانستان خپل بل لوبه د هند او روسي لوبه د عراق په وړاندې ترسره کوي. د هلمند ولایت په مرکز لخرګاه کې د 3 میلیونو افغانیو په ارزښت د کرکټ لوبغاله جوړیږي. د کرکټ بورډ وایان فرید اوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبغاله د بنسټ ډبره 13 ورځ په یولر ځنګړو مراسمو کې خودل شو. د خغلی اوتک د معلوماتو لمخې دغه لوبغاله چې په شل جری بزمکه کې جوړیږي لګښت مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لخوا ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې په لومړیو کې په سویلي ولایت کندهار کې د هندوستان لخوا د 200,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د کرکټ یو لوبغاله جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. او د نیوزیلند او پیرو ټیمونه هم د فوټبال 2013 نړیوال جام سیالي ته وتل. لا دې سره هغه 2 ودونه هم مشخص شول چې په روسیه کې کېدونکو نړیوال جام سیالي کې به ولوبېږي. د فوټبال پروان نړیوال جام کې د جنوبي امریکا نه 15، له اروپا نه د کوربه په ګډون 14 او له آسیا څخه هم 15 لوبډلې ګډون ولري. د لومړي ځل دی چې د آسیا له لوی وچې څخه 15 هیوادونه چې پکې ایران، جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او سعودي عربستان شامل دي د فوټبال نړیوال جام سیالي او تلار پیدا کوي. د لوبډلو ګروپ بندي د لندن میاشتې په لسم نیټه د کرملن په ماڼۍ کې کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل، کمزورې کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې د دغه پوهنتونونو محصلین اندېښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبېږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي. د حقیقت څه دی؟ د دې ونې خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه لدی چې وخت مو راکړ. ک پایلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت ټیټ دی، تاسو په اړه څه وایئ؟
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. که موږ تاسو وینو لکه د هارورد پوهنتون په همدې ډول د اکسفورد پوهنتون دا ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه وي. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوي وی، ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وه شوې، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي، ولې که تاسې په مقابل کې وګورئ بیا پخپله په د دې ادارو کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 15 کسانو یا 26 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډېره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسو توجه کړو په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسې ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی. معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویل چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړو، یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنې عالي اوسه پوره دشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې اغېز لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسې پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کیږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې، ولې کله چې دا شروع شو ما د مخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی وی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي هغه هم په نظر کې نه ونیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې په خپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپل عریضه یې ورکړې ده او ځانته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعاً د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغېږي، یعنې 12 پاسان، دوی په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی، خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي هغه پوهنتون به په خپله له منځه ځي. دا په دې معنا باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسسې وي چې حتی 50 کسانو هم په هغې کې نوملیکنه نه وکړې.
ډېره زیاته مننه. یو بله مسله چې مخکې تاسې یادونه وکړه چې 130 خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي، او ستاسې یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 15 کسه کارمندان لري ستاسې په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابري؟
اوس که دا موږ تاسې مقایسه کو د دولت نورو ادارو سره هم، خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسې په مخ کې اوس اسناد پراته دي، دا د سږ کال امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو پخپله د لوړو زده کړو وزارت نه. هیئت لاړ شي، د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول داوطلبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کېږي. دلته لیستونه شته، تاسو پخپله وینئ. کله چې دې امضاګانې واخیستل شي په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نورې خانی قید کړي چې خدای نه خواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغوی په امتحان کې نه و او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه وي چې هغوی په امتحان کې نه وو او د موسسې خاوندان په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ورکړو موږ هغه امضا کړو، هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو، په دې کې هم شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورځو د پوهنتونونه لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو، د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسو د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوې. دویمه موضوع دا هم و چې خوب چې زیات فساد بکیده، مثلا د یو پوهنتون نه بیزان ته د 500 سمسترو یا شپږ سمسترو نمرې جوړ کړي، البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلف حلقې موجودې وي، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړي، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیول چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسو د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ موږ یې د خپل کتاب سره سر ورکړو، موږ یې مکاتب ګورو. موږ چې کله صحیح کړو او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې ستاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې ورزي د پوهنتونونو نه څارنه کوي. خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري، خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي، دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپل ټولو مصايبو کې چې رادیوګانو سره دي که تلویزیونو سره مې کړي، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورته اړولې. او دا مې همیشه ویلې دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه موږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همدا و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قومانداني، که بلې هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی، په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکول شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلک سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بده استفاده شوې ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هماغسې کړي دي. نږدې 12 کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداد او بنسټ ایښودل شوی، تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې، نه کوم طرزالعمل دې ته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دې ته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. موږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده، دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټوي هغه باید د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو موسسه د 40,000 افغانۍ فیس والي بل د 100,000 والي، د دې کاملا موږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې. په دې باندې موږ هم متيقن یو که د یوې موسې شل زره فیصد بل پنځه ویشت زره شي یا دېر زره په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې شل زره د یو لکو شل زره سره بیا ډېر تفاوت دی، موږ کاملا د دې مخالف یو.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبوي. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب په اړه باندې د چې زموږ ریاست په تېرو دوه کالو کې وکړل دا ټولو ته واضح دي. تاسې وګورئ چې پخوا به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زموږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولای چې د طب په برخه کې د سل کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې موږ د مختلفو عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم موږ په خپله پرېکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډېره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکو دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسې پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت هغه به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده، ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسې وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو به ناستو په یو ځای کې به ماموریت کولو، موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو، موږ د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایت و چې ګویا دی اووه سوه او اته سوه کسان په دغه پوهنځي کې نیسي. موږ هغوی ته تعداد مشخص کړی چې تاسې څومره تعداد باید ونیسئ، په کم کم ډپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم تربیه پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه رئیس.
تاندې تانګې
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې په کورونو کې بد رویه کوي. دوی څنګه کولای شي خپل احساساتي رویه کنټرول او په کور کې مناسب چلند وکړي؟ په دې اړه به د ځوانانو بحث او د ارواپو خبرې واوري.
سره کوم خبره کته پورته شی او خپل خورې په توانچه وشتلی و
همداسې چې تاسو دردېږئ د خپل غوښه کش کوي داسې دردېږئ هغوی هم همداسې دردېږي.
تجربه شوې قاعده دا ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حاکمیت ته اړتیا نشته.
ډېر ځوانان شته چې په کورونو کې بدې رویه کوي. ارواپوهان د دې ډول رویو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات، په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه، د پلار یا په کورنۍ کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر او ناسم ټولنیز چاپیریال ګڼي. د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران هم مني چې ځوانان په کورونو کې دغه سروي کوي، خو د په باور دا ښه کار نه دی.
واقعا ځینې ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکی برخورد کوي چې دغه بدترین کار دی.
په کورونو کې د ځوانانو بد رویه ممکن ډېرې بدې پایلې ولري. د کابل اوسیدونکی بلال عمری د همداسې یوې پېښې کیسه راته کوي چې د یوه ځوان د بدې رویې له کبله رامنځته شوې وه.
زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پېښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره یې کوم خبره کته پورته شوې وه او خپل خور یې په تومانچه وشتلې وه او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تومانچه باندې لوبه کړې او د خور یې وشتلې وه. او د سینور ډیر مثالونه شته زموږ او تاسو په چاپ لري.
د ځوانانو د غوسو او بدو رویو اثر په کورنۍ څه وي، دغه سی رویې څنګه مناسب او ښه کیدلی شي، په دې اړه مو له ځوانانو سره بحث کړی او همدغه مسایل مو ترې پوښتلي. په بحث کې برخه اخیستونکي ایمل خمر، منتشر شاهی، سیالی صوفی او مریم مایار دي. خمر صاحب، په کور کې د ځوانانو د بدې رویې علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې لوی لامل دا ده چې موږ ډېر ناوړه تاثیر اخلو. مثلا موږ په کور کې مور او پلار متاسفانه باید سړی وایي چې زموږ اکثره میندې او پلارونه نالوستي دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې ترې متاثر شي او یو غوره تاثیر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي، هغه که ځینې ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی باید زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسیږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هر روا او ناروا خبرې ته مې باید لبیک ووایي.
یوسف صاحب، په کورونو کې د ځوانانو د بد چلند نتیجې څه وي؟
یو خو دا ده چې دا د کورنۍ نظام ړنګی دی، دې سره دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور زوی تر منځ دا ړنګیږي. اکثرا حالت شاهد دی چې همدغه ځواني چې کله کور کې بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالیږي. یوه ورځ په کور کې جنجال کوي، سبا له په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا له په ښار کې جنجال کوي، نو همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
هغه له معیار که راته وایي چې تاسو کله په کور کې د ورونو یا خویندو له نامناسبې رویې سره مخ شوي یاستئ، څه ډول اثر در باندې کړی؟
په ما باندې لکه د مثال در کوم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو او دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو، ورور به مې چې او دا چیرې مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شی. نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس مې کوم چې ګورم ما څومره په مینه تیار کړي مګر تاسو ولې داسې کوئ. نو دا خبرې شته په هره کورنۍ کې، او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه یا د نوکرې په سترګه یا د مزدورې په سترګه ګوري، مګر دا ډېر بد خبره ده. ځکه که زه وایم هغه کسان ته، هغه نارینه او ته، هغه هلکان ته، زه غواړم دا خبره واضحه کړم چې ګوري تاسو هم یو موجود دی، ښځه یا نجلۍ هم همداسې یو موجود دی، همداسې چې تاسو دردېږئ د خپل غوښه کش کوي داسې دردېږئ، هغوی هم همداسې دردېږي.
شاهي صاحب، ځینې ځوانان داسې وي چې هغوی بهر ډېره ښه رویه کوي خو کله چې کور ته راځي نو هلته یې رویه ډېره بده شي. ولې ځینې ځوانان بهر ښه رویه کوي او کور یې رویه خرابوي؟
هر یو کور یو شهزاده لري کنه، نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري، هغه کور کې ځان سیستمونه لري کنه، ټول مجبور دي چې هغه تابعدار اوسيږي. د باندې به موږ لپاره شهزاده نه وي کنه، یا د باندې خلکو لپاره دا لږ څه دا شهزاده نه وي، هغه تل نور شهزادګان نه وي، نو هغه مجبور هم وي کنه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي، یعنی ټول خلک د خور او مور او رندار نه د سیدار خبرو مني، او کور کې دا نو به هر شی چې زه غواړي هغه کوي.
موږ په پښتنه داسې وکړو چې څنګه کېدلی شي د ځوانانو دغه بدې روي په ښو رویو واوړي او کورنۍ نظام او صمیمیت چې په کورونو کې هغه خراب نه کړي. خمر صاحب،
ښه خبره ده چې دوی دا درک کړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دي انسان کېدلی شي، بهترین ملګري دي انسان کېدلی شي، او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو، مشورې ورسره وکړو، خبرو ته غوږ ونیسو، نو بیخي لویه ګټه به مو کړي وي.
یوسفی صاحب، څنګه کېدلی شي یو ځوان په کور کې داسې څه چې ویني چې د ده په زړه برابر نه وي یا د ده لپاره نه دي شوي، هغه خپل احساسات کنټرول کړي؟
د احساساتو کنټرول دا کولی شي چې یو راپو ته موږ لوړ شو، یا داسې کسان موږ سره فامیل کې وي چې هغه ځوان کنټرول کړی شي، د هغې احساسات کنټرول کړی شي، داسې احساسیتونه هم درک کړی شي، او د هغې سره د روي او چلند اصول هم ورته معلوم وي چې څنګه د دې احساسات او د جوش کنټرول کړی شي.
شاهي صاحب، الله تاسو هم دغه پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي احساسات کنټرول شي او روي مناسب او سمې وي په کور کې؟
د باندې موږ مثلا درکوو چې مثلا نور خلک موږ نه درکوي کنه، او موږ خپل احساسات کنټرولوو. دا تجربه د کور کې موسي، مقابل لوری دم لګدار کی او کوششو کی صدغه احساسات پر کنټرول کی
اغلی معیار پدې خطر چې پکور کې روی مناسب شي سکی دل شي یعنی حلقانه اونجونی باید څه وکړي
لمړی به زباید ویم چې دوی کورونی مشران باید څه وکړي د غوسینه د کار نه اخلي سې د چاولات لکه سړی چې ماشومی نه پیږي غلطی یعنی کیږي اشتباهات کیږي په هر برخه کې مګر مګه باید کی نه ول شي څه خبري وکړي شي چې تا ولې د اشتباه وکړه کنه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو نه چې هغه وهل شي وهل دل هل لار نه ده یا څوک غندل یا هغه تحقیر ول دا هل لار نه ده بلکې هغه نور مقدای کیږي په دې کې مګر کې یو څوک کی نه ول شي کنه عادي سم صحیح خبري ورسره شي هغه کوي شي چې ډیر خپل مشکل وړاندې کی تر څو په راتلونکي کې بیا څه کار ونه کړی
دا بد رویه د کنټرول او پاکور کې د ښه چلن کولو په خاطر مو د ځوانانو وړاندیزونه واوریدل خو ځواني چې د احساساتو او حاکمیت غوښتلو دوره ده څنګه کېدلی شي یو ځوان پکې د ستونزې یا نیمګړتیا له لیدو وروسته احساساتي نه شي لارواپو استاد ضیاءالحق شمس سره مو په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلي چې ځوانان څنګه خپل احساسات کنټرول کولی شي
لهر لار نشی کی گری دی په وجود کې باید عقل ډیر شي تر احساساتو د څنګه کېدل شي اول د خپل باید په دې خبر باندې پوښی چې خداګاهی ازان پوهاوی غدا بحث شي ته خپل پزان باندې پویږي مونږ ټول دغه سیو لروانی اړه نورمال خلک نه یو دا رانه کیږي دسه بلې دا چې د کورنۍ جوړښت ته تیار شي چې لدی ورست بیا دسه نشي د ته هم کار نه لشه اوس هم خیر دی مثلا دا مثلا هم زه وګڼی چې دغه احساسات چې دغه تدی د کنټرول ور نه و دازل نور یا هم دا سره د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي باید زمينه باید بدل شي ټول دا خبر رټولی کې چې نسل او د نسل په پیلنې او کرونو باندې باید ډیر کار او ډیر تمرکز وشي بیا که وړم یو هغه کوم یو سپارښتنه وکم چې څوک ځان کنټرول کی هغه رواني لارښوونه دی چې بدی وس کیو او سره دی وکیو خبرې دی ونی کیو یوازې د کینې څه شی به ترې احساساتي وو دا لارښوونه روان پونیز بحثونه کې شته
بد چلندونه چې ځوانانې په کورنیو کې کوي ډیر وخت د دې لپاره وي چې دوی پر کورنۍ حاکمیت ولري مثال که پراتلونکي کې دوی څه غواړي بیا داسېونه شي لکه اوس چې تکرار شوی وو څنګه کېدی شي چې یو ځوان بیل تاوتریخوالي هغه کار چې د توقع له کورنۍ څخه وي هغه بیل تاوتریخوالي په کور کې وشي
د حاکمیت مسله زمونږ په ټولنه کې مهمه ده او کنه له علمي اړخه ډېره ښه نه ده دا ډېره سیاسي مسله ده په دې باندې سیاسي د قدرت لوبه پکې کیږي یعنی تاسو باید خپل زور معلوم کړئ تاسو باید یو څه کسان ولرئ ستاسو تابع وي تجربه شوی قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حاکمیت ته اړتیا نشته د دې فرمول مخې زمونږ کورنۍ غیر معقوله کورنۍ دي زمونږ جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي په اسانه سره دې څوک خبر نه پوهیږي مشکل نه حل کیږي د بنیاد دغه جوړښت غلط دی اوس ځکه هغه توقع چې مونږ ترې لرو له بنیاد په دې جوړښت کې مانسته نه راځي لاسته نه راځي بیا هم که سړی وغواړي چې مثلا ووایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کړو اوله مسله زده کړه ده د ټولې نړۍ د ډېرو لویو ستونزو اساسي د حل لارې یا په زده کړه کې خلاصه کېږي یا په اخلاقو کې یا په یو څه باندې څوک نه پوهیږي ستونزه منځته راځي یا پوهیږي نه ترسره کوي چې هغه ته باید پام وکړي یو اخر خبر مې دا وکړم چې مثلا د یو ماشوم لپاره که موږ یو خبره کوو که مخکې کینو ورسره دواړه لسونه ونیسو موږ ورسره همقد سو خبرې وکړو دا تر ټولو ډېره معقوله ده د هغه د عقلانیت د ودې لپاره تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو دا فورم د سره وخت له ټولو برخو ته ویسي زموږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کیږي دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره درس هم داسې شوی دی ښوونکي د پورته نه خبرې کوي او علم ټولي تقسیم شوی دی نه ارزي په څنګ نه دی راغلی ټولو ته یو څه کسان دي چې باید زده کړه وکړي یو څه کسان دي چې باید پورته کړي یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي چې موږ وشو کولای یو ښه معقول ژوند ولرو ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کیږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي لنډمهاله هم د مغنه راواخلو باید اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو د بل چا عزت ته فکر وکړو لکه خپل ځان ته چې فکر کوو نورو ته فکر وکړو خپل حقوق وپېژنو خپل حد وپېژنو د پېژندلو چې د زده کړې برخه ده اخلاقي موارد در شو هماغه باندې عمل وکړو نور ته ونه وایو هسې نور باندې فشار را نه ولو سنجیده ځوان د ځان لپاره چې توان نه غواړو د بل لپاره ونه غواړو دا ټول سره معنا کیږي نو
وګوریدونکو د تا نڅانګې دا خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه مو په پاکه لاس پرم
ختلم درته میوه درتو لمبا ولوا میں بخار